سلامونه اته بجې شوې ازادي رادیو اوري خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خوځلو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړون کړي هغې نن په خپل اکسپانډر لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي اغلی امیری زیاته کړې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري هغه همداسې مال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري د طالبانو حکومت تر اوسه د اغلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د نجونو خوځو بشري حقوقو افغان فعال محبوبي سراج د اسلو د سول انس د سولې سینریس انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې نوبل جایزې د نوماندې په توګه روسینو ملاړ تل آره مندلې ده د انسټیټیوټ پرون د جمعې پورس په خپل پاڼه د 2023 کال لپاره د سولې نوبل جایزې لپاره خپل لند نوملاړ اعلان کړی چې د بشري حقوقو فعالان په سر کې دي د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ محبوبا سراج د ماشومانو د روغتیا زده کړو له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ د اوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتاله بللې وای هغه ل شپږ وشکاله جلا وطني ورسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شو اوس په کابل کې میشته ده لاغلی محبوبا سراج سره د ایران د بشري حقوقو فعال او خبريال نرګس محمدي هم د جایزې ته نومول شوی د اوسلو د سولې سیرنیز انسټیټیوټ زیاتوي اغلی محمدي په ایران کې د خوځو د حقوقو او د اعدام د سزا د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی د سولې د نوبل جایزه هر کال د ناروی د نوبل کمیټي لخوا هغو اشخاصو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د سولې او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هڅه کړې وي هندی رسنۍ وايي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي د هند ورسماني په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک هغه راپور رد کړی چې ګواکې په هند کې د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي په ورته وخت کې د وایر په نوم یو بل هندي رسنۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی له خلیری ویلي چې د سفارت ټول کارونه بنن وترول شي تاکل شوی نن د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شاهزاده میرویس ظاهر جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي د شاهزاده میرویس ورور مصطفی ظاهر تیر ماخام په خپل فیسبوک لیکلی چې د جنازي مراسم بنن سهار لس بجې په تپې مرنجان کې وشي د ځن یو راپورونه لمخه شاهزاده میرویس شپږ شپې ته کلن او لډیر مودې رئیس په کابل کې اوسید د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي دا د چین په هنګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده په آسیایي لوبه کې د افغانستان په استازیتوب هغه نجونو برخه اخیستې چې بهر اوزي کې ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان خار کې لږ تر لږه دروش کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په تورشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي او کال وړاندې یعنی د 2022 کال د سپتمبر په دیرشمه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې چې په زاهدان کې وشوي لږ تر لږه 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې بیا ښکاري چې پرون هم په پوځي یونیفورم کې سنبال پوځیان او شخصي جامو وسلوالو د زاهدان مکی جمعې کلا بند کړو او د ځې کولې او د جمعې تر پایه د نګورنو قرباغ څخه باندې 15% ارمنی ټبر اوسیدونکو لسیمه جبري کړه کړي د هالت د آذربایجان تر بریدو مخ کې یو سل شل زره ارمنی ټبري اوسیدل د ارمنستان دولتي اژانس راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخت شاوخه 93 زره ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته نه وتی کوم آباد چې ازادي رادیو او ری د دې خبرونه الهویا برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري د مسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقونو ته د درناوي په غوښتنه پاتې ورسیده تر اوسه په کازان خار کې په دې غونډه کې د سیمې د څو هیوادونو اساسو ګډون کړي او خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د مسکو فارمټ په غونډه کې ګډون کړي ویل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت کار نه ورکړي
د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه دا ور د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلي په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي کابلوف زیاته کړه روسیا هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي د موسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دای له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د موسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربېره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړي وو. د غراز متحده عرب امارات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د موسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د سارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوه کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلې. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو تل ویلي له تراګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه، د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازي نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
تروزغان اوسیدونکو وايي په ماشومانو کې د شيري ناروغي زیاته شوې. د دې ولایت اوسیدونکو له روغتيي مسولینو غواړي چې سمیتې د شيري واکسین ورسوي. خدای چې مسولین سوایي جزئیات راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د په خوا په پرتل څو برابر زیاته شوی او د ګڼو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. زاهد بچا د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د په خوا په پرتل ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دی. دی وای د چاره د دوی لپاره د اندیشنې وړ ده.
زمانم زاهد بچا دی زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شر مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ما شمان داسې سره په تکلیف دی. معنا دغه مسلین بعد ټوله بعد د شر د شر د مرزي لپاره پاملرنه وکي او راز مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شرسته داغه مسلین چټوله ټوله مسلین سره دا اله کوم چې معنا راشه د مش هو هوا د هوادوالو او مشکمو کلیوالو او هغه مشمان ته پاملرنه وکي چې معنا په دغه مرزي اخته
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه مشمان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وی تر لاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
موږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و وس عام دی. ګای دوا کوره پخته دی غو د وس شروز نور دوه کور وته زی دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری په دش کې ناری وی واکسین دی په ماجه چراولی ماجه ته آیا ته فکر وکړ زن نه یم زه یو سړی یم زما څلور 15 یالونه د واکسین دی وس اعلی نه زه د وس اعلی نه خبرې درته کوم. ما پرم واکسین ولا تول پرم واکسین ولا راغلی بارم ما ورته ما چناری وای په فصل کې په دش کې ناری وای و ماجه چرول ماجه ته تاسو څوک درولې زه په فصل کې زما مور خو نه شه دروستلې ورور ورس دروازه ور وټه کور سړی تخپل واکسین ورکه دایره کم یم مکه ورور.
بل خو د اورزګان د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخي مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته شوی. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم شوی ده.
اورزګان کې کم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات شوی دي. دا موږ مطلق ردو دا سپیشنست چې په روزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی او ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه د پاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د وی خدمات کیږي.
اورزګان ولایت د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایت پر سایت تر سره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکې اجازه نه لري چې ماشومان ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې روانه وي. کاکړ دا خبره په پاکستان کې د وروستیو مرګونو بریدونو په غبرګون کې کړې ده. پرون د بلوچستان په مستونګ او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې بمی چاودنو لږ تر لږه 25 کسان ووژل او شاوخوا 70 تنه نور پکې ژوبل شول. جزئیات دې راپور کړي.
د مستونګ سیمه ایز روختون له هغو ټپیانو ډک دی چې د جمعې پر ورځ مدینه جمعه ته څیرمه د یو ځانمرګي برید هدف وګرځېدل. د مستونګ د پیښې یو شاهد فیروز خان وایي ګڼ عزیزان یې دې برید کې قرباني شوي. هغه د امریکا هغه اردو څنګ ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: موږ ګونډې ته روانېدو کې وو چې دا چاودنه وشوه. هغه وخت نه پوهېدو، یوازې ولوېدو، غوږونه مو ټول بند وو، کار یې نه کاوه. یوازې مو لیدل چې ټول زخمیان پراته دي. زموږ د کورنۍ له لاسو زیات سان شهیدان شوی، تراو ما مازامن ټول شهیدان شوی، لک تر لگا لس نور ټپیان هم دي.
کم سی کم 10-20 زخمی به گئے ماری.
رويټرز اژانس د پولیس او روغتیا پالانو په اوله ویلي د مستونګ په بریټ کې لک تر لگا 25 کسان وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. د خیبر پختونخوا په انګو کیمپ او ورته بریټ کې لک تر لگا 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوی. د دغه په خوځینو ټپیانو حالت د اندېخنې وړ بلل شوی. په دواړو سیمو کې بریټګرو هغه خلک هدف وګرځول چې په جمعاتو کې د حضرت محمد د میلاد د مراسمو د لمانځلو لپاره ټول شیو. د پاکستان چار سنبالی صدر اعظم انوار الحق کاکړ چې د راپورونو له مخې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی، په خپل ایکس پاڼه دغه مرګونی بریدونه وغندل. کاکړ ویلي هیواد به د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان موقت صدر اعظم د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې. د دې راپور تر لیکلو پورې په مستونګ او هنګو کې د دغو مرګونو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکو تل د داسې بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او ورسره تړلو ډلو باندې اچولی. د مستونګ او هنګو بریدونو په غبرګون د پاکستان یو لندن میشتي شنونکي فران جیفری په خپل ایکس پاڼه لیکلي، مهمه نه ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه داعش یا ټي ټي پي کړي وي، ځکه د خبره دا ټولې ډلې د هغو لویو وسلوالو ډلو انشعابي ګروپونه دي چې درې څلور لسیزې د پاکستان د دولت لخوا ملاتړ کېده او امکانات ورته برابرېدل. اخو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم په خپل ایکس پاڼه د دې برید په غبرګون د فران جیفری نظر تایید کړی او ویلي دي اړتیا ده چې د دې مسلې ریښو ته پام وشي. صالح ویلي دا بریدونه او هغه چې افغانستان کې کېدل څه توپیر سره لري. د پر پاکستاني مشرانو چې د ده په ادا افغانستان کې د خلکو په وژنې خوښي ښودله، غږ کړی چې وخت یې د خپلې تېروتنې ومني او پښیماني وښيي. پر پاکستانی چارواکو په خوانی وکی کېدل چې ځینوې وسلوال په تیر بیا طالبان په خو او بدو ویشل. لدی ټول سره سره د پاکستان حکومت او پوز په وار وار تورونه لګولي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دو سره د پاکستان په خاوره باندې بریدونه دوه چنده زیات شوي. دا تورونه طالبانو په کله کړت کړی او ویلي دي د افغانستان له خاوري چاته د نورو پر ضد د فعالیت او بریدو اجازه نه ورکوي.
مننه چې ازادي رادیو مغاوري دلا او تر دمګړې پورې را سره وي. وس په پایل کې هم یادونه کړو چې د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه ونو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي رادیو زنګوري خبرونه د تر خوای درسي ساعت چې هم د جنونو لپاره په زنګري ډول هغه چې د طالبان د حکومت له خوا لز دا کړو راګرځول شي، دا راګرځول شوې د هغه لپاره خبرونه ده. دا دوه خبرونه په پرله پسې شکل باندې خبريږي. وایوري خو وخت تر توار
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
په کاراتو باندې د ماتو واره پارچه رات شو لای دو خاطر چې انټرنیټ به قطع شو لا بیرته به انټرنیټ وصلیدل زه خپل چې طب محصله یم زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلار شي
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیم وکړی قدر منه ودونکو کله چې د 2023 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندې او پاندونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً د ماغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کېني داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې باید له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، باید له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم. زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته. روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سم زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. خپله چې د طب محصله یم او تورت مخکې مې آنلاین کې امتحانونه و په کارتو باندې د ماتو ورې پارچه رد شو لی دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شو له او بیرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم ولی یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درس باندې مخکلار شي. هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټول نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې د انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو مؤسسه له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې هم شاید زده کیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخدر تدریس کوي او آنلاین طریقه خو به نه راځي. هغه سیستم تر نه زده کړی تر نه درس ویلو خو آنلاین بیا راتخیدی یو مصرفیت دی دا تم لرز مثلا دی ورځی موږ د سوې سبات د کارخانه گی دی یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي دا ته مسته خپل کوشش سره کوم درس می وایم خوشاله يم ډیره خوشاله ده د خپل احساس را کوي مثلا د درس می کارته مو څوک وایي چې درس نو هم خو به زه آنلاین درسونه رسیدګی ورته کولای سم وایلی سم څو وخت دی دا دوام کوي دا پر سم به وخت پر درس وایي
د بشری وادي او پیاولتیان نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له حکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي زکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضور زده کړو ځای نشینی ولې
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته ځکه چې د مثال په توګه باندې د ټي او ټي یو ترینینګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم هغه د باډي لانګویج د هغه خبره هغه د ریدل هغه چیرې او د سریجه به دا مثال ټول زه وګورم او ترنینګ کم د منفګرای نه مثبت کوي طرف ته هغه جوړ کم دا تیوټی پروګرام چې دا انلاین زنه شمر کوله او نو انلاین هم خیر دی یو وسیله ده خو د فزیکل خوون روزنه ځای نشینی وای متاسفانه دلته زما د خواهش ته چیکاش کی د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د دوه کال تقریبا چوشول دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي په مکتبونو کې په لباس کی وی که په هر څه کی وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما ایزونه جدي خواهش ده چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړی د مکتبونو او د پانتونونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کال خو ډېر زیات وخت ما په نظر باندې نه زیات وخت امریکایانو ته ورکول د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې د ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې د تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي په افغانان مافلچ کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اورباندی بند کړ اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې حکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندي کړې دي دوی د تر وروستي هده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنی دا هغه فرض تعلیمي په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی بیا خو دا غم یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعضی خلک دا غم پسینه کې یاران بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ته وکړي
د ځان پاک لار ته خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس مې د څو ورځې یعنی اوس په کې راځم راشم ویلم البته موږ خپل درس ورکوم جنو ته هغه ډیر به راحت وي ډیر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای هدا قل دا موږ ته وخه لار د چې دوه طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلی هم دا آنلاین درس به مې ویلی ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه مساعده هر اقل کومش په قراره پرامه خلکو کې درس مخته یو درس وای
bale ام دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چې څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وای
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانوله ځکه هغه ډېر هیله مند وی ډېر خوشاله پنده هیله واسه زه خیر کوم حضوري یعنی په شنف کې نشته یو خوانځي ته نه خپل کور کې دا زمينه د تمسایده شوې ده یعنی کله چې هم هغه واس به دوی په لغه باندې شکر ایست چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته کله زه خیر کوم خوانځي ته نه زو دا د کور کې خو ما ما درسونه ما مخکې وو، یعنی به هدا ډېر به خوشاله وي. په ورځ کې خو باتمن موږ دغه موضوع یو یادوري کوله چې لکه ښوونځي ته نه ځو، ښه ده کور کې خدا سوای کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله من وي، ډېرې خوشاله وي، خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، ام دی پانتون په ساته، ام دی ښوونځي په ساته. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي، که کم هم چاته زمینه مساعده ږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي، کولی شي ته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول. دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو، موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید مبارزه وکړو، او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوی وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع یې کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم، اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي، هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغه پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي. نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بله، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، سره مبارزه پکار ده او قرار کې نه خپل نه دی پکار چې بس موږ داشته نه پریږدي موږ هم بس لکور نه وزو نه وایو دا څه کوه څه کو استفاده وکړئ له وخت له چانس له هر ممکن چانس چې تاسو پیدا کی باید سره استفاده ته وکړئ که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په قراره کې نه خپل نه دی پکار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه زوده یې سلامته اوسې
ژوندی اوسې تا هم مننه خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین باندې باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ ته ښه څرګند شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځ وو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پانتون برخه کې دي، خوانځای برخه کې زده کوونکو ته د ښوونکي په صفات تاسو څه مشوره لري چې رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
د لومړي قدم کې هغه پانتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي په صنف کې درس ورکوي آنلاین او دوی د واتس اپ لاري یا د نورو اجتماعي شبکو لاري دوی ورسره واصل دي او په انلاین باندې ترنه اخلي، دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید انلاین واصل وي ورسره او د غزده کړې د مغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې هغه چې کار او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کډل ته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معاصل درس زده کول شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او که یو جلسه د یو معاصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکو جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکی ښه تحلیل کی، ځکه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. څلورم اصل دا په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وای یعنی نوې درس به وای چې استاد سره وای نن په جلسه کې په آنلاین باندې هغه درس دی په کتاب کې یو ځان سره ولولي، هغه درس یو ځان سره مطالعه کړي، خپل تحلیل کې ځان سره هغه ځینې چې مبهم دي ورسره هغه د بیرونیس کې هغه کلمات نه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده هغه د ځان سره یاداشت دی کی بل د استاد نه پوښتنه وکي. نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی د مخکې نه ځان سره لوستی په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستی. کله چې استاد یې تشریح کوي نو دی کولی شي ډیر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډیر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لرې؟ زده کوونکي لرې چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ ته راغله په هغې وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واټساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي. لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغه سمې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولی په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولی.
په آخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي، که یو محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دوکې کچېره د آنلاین در زمينه ورته مسایل نه دوی ته دلاسه نه ورکي، او خپل دغه وخت نه ځای کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې لشبګم ټولګي څخه د پورت زکونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړی خجل کار څخه مان شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پټک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پوري وزنداو د افغانستان په ټول ولایتو کې آرایشګاوی د میرمنو پر مخ وتړلی په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګاو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم 00422 14 46 شپږ سوه یو
شماره های تلفون را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام ما وخت مو په خیر لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته مو هر کله کوم نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکې باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلې دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډېر بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې دی غواړو په لاندې ډول وضاحت ورکو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډېره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه سته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوي له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د لمنځوړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي، د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټې لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه ترڅو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه ترڅو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندۍ کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت بیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولای شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د درېو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 مریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.